افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونه وخت تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوې ده. یک شنبه ده، د تلې میزان 14 د اکتوبر 8. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې د پرونی زلزلې له کبله تر اوسه په 1400 کلیو کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویان ملا جانان سائق نن په دې باب یو کانفرنس ته وویل.
د دغه پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمېرې له مخې چې موږ ته رسېدلی دي، له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
هغه زیاته کړې چې په دې زلزله کې 1340 کورونه هم نړېدلي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس ته ویلي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لېږلو ادعا کړې او زیاتوي چې د څښاک اوبه، خوراک، درمل او د کالیو په ګډون نور ضروري شیان هلته استول سوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د اټکل له مخې د ریشتر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې تر ډېره د افغانستان لوېدیځ ولړزاوه او وروسته یې هم څو ټکانونه احساس سوي دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لوېدیځ کې و. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د یو تن د مړینې او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د بدخشان د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي، تېر ماښام د اورګو ولسوالۍ په شمقارچي سیمه کې یو مزدا ډوله موټر له سړک تر اوښتو وروسته چپه سوی. په پیښه کې یو تن مړ او 9 نور ټپیان سوي دي. د کامګار په وینا ټپیان د تداوي لپاره د بدخشان ولایتي روغتون ته لېږدول سوي. د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکنډي کې یو بیا د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او دوه نور خبريالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی نیولې دي. نای په ویلامیا کې ویلي چې دغه درې کسان د تلیا میزان پر 15 د نسیم راډیو پر دفتر د چاپی اچولو او د دې راډیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخبارات لخوا د 2 ساعتونو لپاره نیول سوي وو. په ویلامیا کې راغلي چې د دې محلي راډیو د دریو کارکوونکو د بیانولو او د راډیو د خبرونو بندولو دلیل نه دی روښانه سوی. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته رسنیو په لسګونو کارکوونکو فعالان نیول سوي دي. اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. د شخړه داسې وخت کې چې پرون د حماس افراطي وسلولو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د 16 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 312 کسان وژل شول. د روټرز اژانس په ویلا دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان سوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په دزو د یو ماشوم په ګډون 100 نور په لویدي زغاړه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې په سرګونو ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي چې د روسیې په تازه حمله کې د یوې 8 کلنې ښځې او 9 میاشتنی ماشوم په ګډون تر 100 زیات کسان ټپیان سوي دي. د روټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پروکودین نن په ټلګرام کې لیکلي چې خرسون سیمې یو بله ناوړه شپه تجربه کړه. د لیکلي چې یو ښځه او د هغې 9 زیږی ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر سوي او د سره صلیب یو 33 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی. چارواکي وایي ګڼ کورونه او د غازو یو نلیک هم په دې حمله کې زیانمن شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع ل خپل ملمنو سره خبرې کوو چې په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو ایستل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د ایستل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بې اسناد اوسي باسي. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وایستل شي پخپله دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې له خپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانان وباسي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پرلپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته وسط افغانانو وضعیت څنګه ده. لوبړی ورزو شاغله صدیق منصور ته که خبرې لدی ځای نه پیل کو. منصور صاحب، چې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې دننه او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او دغې سره خمار له د اسټابلیشمنت او اوسنی پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی اخوندانو د هغوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم جنرال
منصور صاحب، او بخښه ستاسو خبرې قطع قطع کیږي. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ دوباره به موږ در شو وسپه ورشو. شاغل حافظی ته، حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ له دې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، له کابو څلوېښتو کلونو د رئیس افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدی شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګه وکیل صاحب ښاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته. افغانستان خپل گاونډیانو سره خ گاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند اوارا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د ګاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بېچاري دی، په دنیا کې دغسې یو شی نه دی شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون، یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوالو ته دغسې چلند وشي. دا بېساري دي، حتی په دوهم نړیوال جګړه کې د یهودیانو پر ضد هم دغسې د نازیزم لخوا دغسې یو شی نه دی شوی، لکه چې اوس زموږ په ګاونډي هېوادونو کې زموږ د خلکو، مظلومو خلکو پر ضد روان دي. دا د کنوانسیونونو پر ضد دی، د هغه اصول او ارزښتونو پر ضد دی چې دنیا یې منلې دي. نو زموږ مشکل دغه دی چې موږ داسې یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو. نو دا د تاسف ځای دی. او دا
حافظ صاحب، یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده که نه؟ په څه کم یوه میاشت کې یو میلیون او اووه سوه زره انسانان کېدی شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي؟
نه، یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي. تاسو دا ګنټې او ساعتونه وشمېري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې د یو هېواد څخه ووځي. دوی جامې لري، دوی کورونه لري، دوی کلونه کلونه کېږي چې هملته اوسېدلی دي، ځینې تشبوسات لري، حتی دوکانونه لري، شتمنۍ لري. داسې خو نه دي چې اتا وادونه کړي دي هلته، خو ثبت شوي رجستر شوي نه دي. او په ایران کې ثبت شوي هم دي، اما بیا هم دا ګډ کورونه، ګډ کورونه یا فامیلیونه سره بیلوي. ښځې مثلا ایرانی ده، مېړه یې افغان دي، خزی او ماشومان هلته ساتي ورته او ملي ته وایي چې ته بس خلاص ته پس له دې دوی سره هیڅ رشته نه لري. دا خو یو ناورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی، او دا ناشونی دی. پدې چې خلک وایي چې په تنګ شوي، په جنگ شوي، اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پورې خو دوی په ترګي کې نه دي شامل، یا شاید په اشخاصو وي پکې یو نیم، اما په داسې سازمان یافته یا ډله ایز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه دی کړی. هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هېوادونو کې هم جنګېدلي دي، خپل ځانونه لاس ورکړي، ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره. او دا خو بیا سم نه دي چې د مینهداري پر ځای دا دغس چلند ورسره وشي. اوس په نوم د سپای یو خارجي صفه درلودل ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل، هلته جنګېدل د دوی د ګټو په خاطر.
بله،
پاکستان کې هم دوی حتی په هندوستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوي ول. دا تاریخ باید دوی په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دي، بد چلند خو نه دي کړی.
علی صاحب ډیره مننه، سلامت اوسه. منصور صاحب، ملګرو ملتو له دې درک اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دغو کډوالو کې خصوصا هغوی چې اسناد نه لري، هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په وروستیو دوو کلونو کې له دې ویرې وتلې دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو به نیول شي، وو به وژل شي. نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرته ستانه کې، نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي، په دې اړه څه وایست؟
موږ فکر کوو هغه خلک چې په دې وروستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي، هغوی اکثر یا دا د ملګرو ملتونو له یونیسیار سره ثبت دي، د کیسونه ثبت شوي دي، او یو شمېر اسناد یا دستاویزات لري، او یا هم امریکې او هغو هېوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه. د ایواکویشن یا د تخلیه د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو له اغېزې نه د دوی د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او هغوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي یا هم ورته ځایونه نیول شوي. فکر کوم چې هغوی به د دې 1.1 میلیونه افغانانو په ډله کې چې پنجابي اسټابلیشمنت او یا د هغوی ګوډاګي ملکي معاقد حکومت ورته د وتلو ویلې دوی به په هغې کې شامل نه وي، ځکه د هغوی په مقابل کې پراخ ډالر د
لکن فکر نه کوي چې داسې خلک هم ډېر شته چې په دې امید لري چې بالاخره به یو درېمګړي هیواد ته ځي، خو هغوی ته هېچا هم ځواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغوی د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بے واسطه خلک دي، غریب او بے وزل خلک دي، هغه که اوس تللی وي او یا هم پخوانی مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي، موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بے وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران اوستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینونه وزېږوي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره کیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه سي حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم ګټ تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نوځوی د زرو نه تر لږ زرو ډالر پورې پانګونه هم الته ولري، نو کچیر ته زر ډالر مونږ محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګ لري هلته. که دا 10,000 ډالر محاسبه کو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالر په کچا هلته پانګونه شوي، کاغه فکری پانګونه ده، کاغه کاری او تخنیکي او مالی ده. پانګې تالا ترغل کیږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کیږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولې په زندانونو کې، د چانه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنۍ نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې تر څنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره مننه،
سلامت
شي. نه د اشرف غني حکومت دفاع وکړی سو په خوا، او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتاب، د دوی د ثاني مجدد او بیرته راګرځول لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګر ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې
ډېر مننه، سلامات
د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېر مننه، سلامات اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند هم له استودیو سره وصل شو ورتار کله و مومن صاحب منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې ډیره داسې دي چې هلته کاروبار لري ژوند جوړ کړی دی په کلونه کلونه هلته اوسېدلې دي آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې که چیرې یو دوکاندار هم وي عادي دوکاندار هغه خپل حساب دوی میاشتې کې نشي راټولولی. زه د انصاري صاحب د خبرې سره د کوم تاییدوم چې دا یو ناځوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف د سایتوب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای اوس دې دا وخت ور کړی دی. دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې تل ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې تل څوک په سوداګری اخته وي نو هغه لپاره د هیڅ کافي وخت نه دی او دا به دا پان چې تل سرمایه گذاری لري یا کم کاروبار لري پر هغه پر کاروبار وبد تاثیر وکړي کچیر دا کار ادامه ولري او یو دا کار تطبیق شي زه فکر کوم چې تل به زموږ افغانان تقریبا 15 یا 16 خپل سرمایه بدله سور کی نو بیا چې بیل تراسي به خپل پیسې څنګه راټولوي او مشکلات وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ حافظی صاحب. کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته راوګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوی دی ډیر وخت دی ځینې څلوېښت کاله کې چلته اوسیږي دېرش کاله کې چلته اوسیږي ماشومان مکتب ته ځي د هغوی ژبې زده کړې دي نو یو ټولنیز ناورین هم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیزه توګه دلته افغانستان ته رادننه شي او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ عملګي ورته شتون نه لري. دوی کور نه لري دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی توګه یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نوی انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی مشکلات لا زیاتی او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا حافظی صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل افغانان راغلل د کور یو ستر بحران دی پکې کور نه پیدا کیږي دا که افغانستان ته راځي دا خلک چې اکثریت به کورم نه لري ستاسو په وینا چې ډېرې کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلې دي تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري دا د کور بحران د ځای پیدا کولو بحران دا ډیر لوی خبره ده. فکر نه کوي ک نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دې له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پرتر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادونه د دنیا څخه یو دی سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې دا سیستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سهالي
ټول اتحادیه اروپا هم دغه سي دی په انګلیس او حالت په اروپای غرب لکه انګلیس مختلف هوا چې امپراتوري برتانیا یې چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري پوتلونه چې اوسېږي او یو تعداد لالهان دي چې کور نه لري نو چېرته ژوند وکړي هغوی هم مشکلات سره مخامخ. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدی دي چې د عموماً سره ته به یې معلوم وي کله نا کله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قمبر او دته هغه د لوی نوزمی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کې شل کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیارد ها ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یا په د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره تا دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پیژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې وو په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه ځینې اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه یې ترلاسه کړې نه دي تر اوسه پورې دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان دي دا په خپل تاریخ کې د دې په نوم سپېږي او پاتې کیږي
بله ډېره مننه سلامت اوسه منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپل خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا اسار پاکستان ته ورځي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلې موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کومه تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځې د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر دل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوتل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړې هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش ته غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو حتی وشوي بیا پاکستان د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګه شو او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخه اوایي او ځمکني هدي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلي او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت تر سره کړل. بیا د دې ځای د ماجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبوره شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله. دویم هغه د ماجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او IOM او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوا میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی. نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤولین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي یا ونی سي زندانیانی کی هغوی د خوارزی د دوی نه د میلیاردونو ډالرو لکه مخکې چې ما لیکي چوټ انداز او لند تقریبا درکړه میلیاردونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي. او ترڅنګ هغه پولیس او پوځیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه چې کومې پراخې پیسې ترلاسه کیږي د چانل کونه.
یعنی تاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره تر شای استخباراتي مخونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي او تر شای د خپل سیاسی اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او درسيدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو نه په تجرباتي هغه سیاسي الفاظ سره تر کو چې لاندې ګنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډېر مننه سلامات اوسې مومن ډېر مننه سلامات اوسې منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووځي په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نورو ښارونو کې رواني وي او ډېرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندره ترانزیت کېدل په یو تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیر زنه خبر چې حافظه صاحب نور سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی لته لمرونه کوم زموږ مچره او ساز او دوه تاک په خانه رئیس د کوپ خانه رئیس ډیر اقتصاد کو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی. واقع یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کې لیدل دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډیر د خستدي او خپادي. دغه تیر پلا چې دی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې مور به دا کو دا به مفودا به بپودا بردا و چې ما خپل مسول نور به مسول دا نه د جناب افزي صاحب ته تشریف لري. ام به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانين چې موږ دې سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دې سره لرو یا د افتا په قانون کې په هیڅ قوانين کې دا نشته چې د دریم ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخې. اوس دې د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډېر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دی هغه ته 10 روپۍ قیمت شي او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 10% د مال قیمت ګارانټي تر څو غواړي دا به ودی تیرځي. د دوی دلیل دا دی چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر اوري او زموږ ډیر دروند استاد جناب حفیظ صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات مشکلات یو عجیب مشکلات یو نه پر د پاسپورت سره سمون سرته ده لای ټول دورن د کرشې ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نشه راوښتلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ یم چې قاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه باندې کړی ده. دا د افغان سوداګر هم یعنی دنه په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کې هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سخت مشکلات نن دغه نن یو دی بل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا ده نه کړي دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاهد دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولی دی چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي یا کچیر بل موږ قرارداد کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمنه رسیدولې. هر پلا د تیر میاشم لاس ورځ چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګر او دیقان ته زمیندار ته توان ورسېدی چې یو کال ودغه ته باطله و چې مزکه به حاصل ورکی او دی به خرڅې په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې صنعتي تجارت دی. مزکه ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي مارکیټ ولای وړي پاکستان ته دا چې به خرڅ یې خرید تور سي دی به هغه پیسې سلسله پر سلسله راشي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره او دغه کارونه چې دی کې دا په خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د دې تقریبا د کال 15 میلیون متر تکار دي. دا د دې ټوله په کاچاک راځي. تقریبا څوک لس تانه راوړي څوک 15 تانه راوړي څوک 3 تانه راوړي. دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی دغه پیسې په ګمرکات کې نه دمل څه اصلا کاچاک ته د خوا څخه روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راستر یاد کړي نورم حاصل کیاس که دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي. د فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مزید تجارت باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان حافظ صاحب. پاکستان شایدم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی. اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقې منځنۍ آسیا ته صادروي لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسو مال هم له دې طریقې تیریږي موږ ستاسو مال پریږدو تاسو زموږ مال پریږدئ؟
مخکې ته دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړو. لکه چې دوی نه دی اورېدلی زما
هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و.
په هر صورت بیا ورته سلامونه
خواهش کوم.
دی په دې سخت شرایطو کې د اوتاق ډېر ښه په ښه صورت چلوي او موږ ځینې مینهدار یو. اوس هم زه د مدیری هیئت غړیتوب ورسره لرم. په دا غونډو کې په ګروپ کې سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي. ډېر مشکلات دي خو دی په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو. ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دي چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې قاطی را نشي مستلک ګټي خوندي وساتل شي غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته شه ژوند غواړم خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وفرمایل هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوخلي هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو پاکستاني هم لري. په هغه کې د اعضا وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچي. دوهم د ټي آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ په خپل اوس د دوه یو مسخه لرو. پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دویم ترلاسه کړی دی. د ټی آی آر د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو، هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایل درول چې د بارس خداک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه په ضرر کې. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کې په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا په اپتا کې او په د 1915 کال د خرداد کې دا راغلی دی چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستوو، د سمندر له لارې او همدارنګ د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتاري هندوستان ته رسېږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دوی موږ ته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دی چې دوی ته هم اجازه ورکړو چې د منځنۍ ایشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړي دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چیزی بیا دغه خاصه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د ورسان د پاکستان د موټې زیس لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دي چې برته تش راځي هم د دود کې دول کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي، له خوا ډک راځي که خالی راځي؟
بله، ډک راځي. ډک راځي پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبرې، هر شی راولي. زموږ لخوا هیڅ بندیز په دردي باندې نشته دی. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس دا د ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایي سلطان یو سلطان پکې بارایي، او دا زموږ ټول سړک چې خراب کړی دی، دغه د دوی ګاډي دي چې دا خراب کړی دي. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکړي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی، یا سړک د ننګرهار دغه سي دي، یا سړک د کندهار دغه سي شوی دي، دا ټول خود دغه ګاډي لري دي، عبدالله خو دي چې دی منځنۍ اشیا ته سمنټ انتقالول. نو باید د اصول له مخې، د ګاونډي توب له مخې، د بینلمللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز درغلي دي، هغه یې مشترک ځغ دي.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، شاغله محمد محمدی دی چې د واتساپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلام علیکم. سلام، جوړ په خیره؟
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان هم اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي. ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه معلومات راکړئ. او ضمناً، آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل، آیا اوس هم نیول کېږي او کنه؟
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی دی افغانانو مهاجرانو لپاره. او ډیره زیات مشکلات شته وو.
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته لکور وتلی نشي، لکور دی وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کور اجازه هم نه لرو، هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یمه، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده، او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تمدید نه کوي. او نور مشکلات هم دا ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډیره زیاده ده. والله
بله. نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېیم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والله پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړی ده په $2000، هغه وایي چې ویزه تمدیدوم. $2000 یو ویزه؟ اول هغه پل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و، په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده. یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
حکومت. یعنی دا رشوت اخلي
که دا فیس دی؟ رشوت اخلي. دلته لوجستیکی شرکتونه ده، هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو، او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي. هغه
چې پیسې نه لري، هغوی چې دا پیسې نه لري، دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي، هغوی څه کوي؟ ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغوی څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جدی نه دی، بیا هغه مشکل نه ده. اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک، ولا ډیره ستونزه زیات ده، ډیره مشکله ده، او ویزا هم مشکله ده، او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډیره ده. خدای رحم وکړي.
ډیره مننه محمدی صاحب، سلامت اوسئ. منصور صاحب، مخکم تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي، نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدی یو له هغو څخه و چې ویل چې پیسې هم ختمې شوي دي. ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي، او ډیر دا رقم دی د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی په رارسېدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول، هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخت دی. نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي، له دې نظره څومره سخت او ګرانه ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو انتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستاني استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نور ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسې به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود و مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزې اوس تر زرو یو نیم زرو $2000 پورې رسېدلي، او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 500 او حتی تر دې لوړو $1000 پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوزې اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15,000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40,000 او 15,000 افغانۍ هم عام افغانان چې یا ناروغان وي یا زده کړو ته ځي یا یو بل کار لپاره څو ورځو لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولاړ پوځیان او حکومتي سرکاري مسؤلین لوړپوري مسؤلین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختۍ چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخې پیسې غورځيږي او هغه نور مسایل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2,000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمی کنسلګری چې دی د ورځې 2,000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبري وکړه په دې اړه تاسو خبري مخکې وکړه. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده ژمی پر راتلو دی په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ورسره مرسته وکړي څه ډول مرسته ورسره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول ځورېدلي کړېدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پسته حکومت هم غږ کوو پر عامو افغانانو هم غږ کوو چې د خپلې خولې مړې خپلې ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند سهولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنیکه مرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړې د دوی له اتاقونو سره سوداګري وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د ښاروالیو او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او سم طرحې ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړي او دوی سره هم شریکې کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د روکوت څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي تر څو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او تر څنګه هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواد اوزی لک تر لک $10,000 د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکه آباد کړي د دې وطن فابریکی او چلی د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي. موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خویندو او میندو اتحاد داسې نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کوو چې په فکری قوت په علمي قوت، په تخنیکی قوتونه او په اقتصادي قوتونه دروازه د دغه فزیکی او مادي او معنوي پنګو د فرار مخه
ونیسي،
بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
شي. ډیر مننه. البته دا خو اوږدمهاله پروسه ده، ډیر وخت بغواړي، لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راباسي، حافظي صاحب ستاسو په نظر څنګه چاره څه ده؟ له دوی خل دا خلک پاکستان راباسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راوباسي، چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سختو یخنیو له مرګ نه وژغورل شي؟ کومه چاره شته چې ښاغلی منصور خو وایي چې افغانان به کومک کوي ورسره، ټول خلک لاس یو بل ته ورکي، نو مشکل نه ده؟ لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده، د میلیونونو خلکو خبره ده.
دا منصور صاحب ښه خبرې هم درلودلې، یو برخه ډیر سمه خبره ده، او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه او تمرکز وکړو، منابع کافي نه دي. زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصاد د افغانستان داسې نه دي چې مونږ کم له کمه 2-3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي، او یوازې ولس لکه د پاکستان دي، تقریبا 2 میلیون د ایران دي، څه کم 4 میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي. دوی کورونه ضرورت لري، دوی ډوډۍ ته ضرورت لري، دوی لباس ته ضرورت لري، دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، چې اوس په ښارونو کې مخصوص په کابل کې اوبه نه پیدا کیږي. نو ځکه زما له نظره لنډه لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په بمنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي، ځکه چې دې پر رسمیت نه شوی نه شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بینلمللي مؤسساتو کې، او د دوی د نه رسمیت له مخې څوک دوی سره سنه کوي، جدي خبرې اترې نه کوي، او دوی عرض ته هم څوک غوږ نه نیسي. اما مشته افغانان کوم چې اوس فعال دي په بهر کې، تقریبا په سل هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري، او په یو 15 هیوادونو کې تشبثات د افغانان وجود لري، سنتي، خدماتي او تجاري. نو دوی ژر د پورته کې د ملل متحد ته ورسي، مظاهره وکړي، څوک چې د خلکو نه باسي، کدی وباسي دا نورین مخنیوي ډیر مشکل دی. زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده، موږ نسو کولای، دا ډیر مشکل دی.
بله،
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو، او ټول یو ځای سره په وحدت، کامل وحدت کې ورودانګو، او دنیا د دې ته قانع کړو چې دا کار باید ونسی. پاکستان باندې فشار واچي، ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کړي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه شاغلای آزرخش حافظی، امدراز شاغله صدیق منصور، شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د آزادی رادیو خبرونه چلر بش ساعت اوریدای شي.
زهیرم ک پیاجم ستاب زهیرم ک پیاجم ستاب زهیرم ک پیاجم او زچی قدم پر قدم دم تا یاد بام مست نازنین او زچی قدم پر قدم دم تا یاد بام مست نازنین مست نازنین مست نازنین مست نازنین